السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي، او وروسته هم د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به د یو ایر سی آر له هغه اندېښنې خبر شي چې وایي افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل دې سات په خبرونه کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د ډیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې، شاوخوا درې لکه په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانانو د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې، او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي، او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ پیل کړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کام عمر کې د نجونو د ودونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه یعنې درې ساعته وروسته د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده، او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي، او د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد به له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اور باندې ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوترش پرون خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کېږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. پر غزه د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له لس زرو اوښتی دی. او ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2024 کال په پسرلي کې پرانیستل شي، او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلونی همداراز د هغه پلان څخه پرده پورته کړه چې هدف ایټالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. په تیر یو کال کې د دې هیواد ته د رسیدلو کډوالو شمیر تقریبا دوه چنده شوی. د روان کال له پایله تر اوسه د 1,500 زیات کډوال د سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې دا شمیر 80,000 و. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک په پاڼه کې هم تاسو د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز زموږ د ټولنیزو رسنیو نور فعالیتونه کتلی شئ. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دغه راغلي افغانان هم چې په لنډمهاله کمپونو کې ځای پر ځای شوي شکایت لري چې د ژوند اسانتیاوې ورته سمې نه دي برابرې. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د 1,000,000 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخواني دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300,000 زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارز د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بېوزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو 4 ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کم زیګی چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګی دا خپل بس ګناس ما شومان را سره دی او دا وامه ډیر خوشاله دي کم چې د پښتانه دي زمونږه حق درو کو خیزت او کو دا موږ له وبو مطلب د روټې بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو د ما شومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنې هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونجو سره مخ دی
د خپل د ژوند د خپل دراتین کې پاره ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه غړنی وای یان که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابله د رقم یو لوبه وکولای.
کله چې عمر د وادل وخت څخه لک پخیږي آیا دا مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای ما کوونه نیست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مور لاسته نهسي او هېڅ هم نهسي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلابیل عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دوتا برادرش.
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې وو. ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر راباندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک له غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان سره یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نه سي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنۍ کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسان چې وی حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوی دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشت ناستې دي.
بله، که در تو وایي چې ځوند دي بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک له یادونه وکړه
کول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه تفی اخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیڅ شک یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي. نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یو هلک او یو چلوي لپاره له دروي سلا تر پنځه ویستو پورې نهایتن تر اته ویستو پورې ډېر یو ښه دوره ده چې دوی مثلا مشترکه ژوند پیل کړي یو له بل سره. نو یعنې په کم عمر کې خپلې لورګانې ورکوي چې هغه هم ورته مثلا بیا هغه نجونې په کور ته چې ځي بیا هلته هم له چالش او ستونزو سره مخ کېږي. په پنځه ویستو کلو په ترڅ کې چې وي دوی ښه کولی شي چې د کور هغه چارې هم په ښه شکل سره سنبال کړي که ته رسیدګي وکولی شي.
هغو کورنیو ته به څه ولرو چې دوی همدغه اوس هم خپلې لونه په کور کې کښېنوي، هماغه مشکلات چې موږ او تاسو یاد کړه چې یا په کور کې دا کار کوي که بل څوک د کار نشته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالۍ ده، که نه دغسې کورنیو ته څه ویل غواړي؟
کورنیو څخه دا ده چې د خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهمه وي، بیا د ورته وهې څخه کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه چې دا د مونږ د ژوند ساح وچرخېږي. خو لطفاً د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ځوان د کار کولی شي سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي. بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بې ځایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور دې نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موش ډیر کله لیدلی اوریدلی او وینوی آینی شاهدان پات سی د دې چې هغه نجونی چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټا کی، نو بیا د کورنۍ نور غړي ور سره تاوتری خوالی کی، ناوړه چلن کی، بی غور ور کی، د یو بار فستر ګورته ګوري او د کورنۍ د اوجو بارې غني. دوی ته هم دغه د کمتری احساس ور کول کیږي او دغه احساس تقریبا ټول کورنۍ کې ور کول کیږي. موږ چې لیدلی داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کیږي، سسنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوژو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګري نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوژو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوژې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دا قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېرې، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځې تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي، دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسئلې ته متوجه متوجہ نہ دل کلتوری لکه مثلا اقتصادی مسائل ہوتا پڑی کرنے کی اقتصاد خراب ہے تو ټول لمړی دغه سے شدی په داس کورونه کې درو غنی فشار سره مخامخ شه ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده هېڅ یو ښځه مثلا خالصه نه ده نه د دندې انتخاب کولی شي نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبختې دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی لخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه وو ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، ولې کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویس نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومي. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډېر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ورباندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځه لوست کړي، مکتب یې ویلي، پوهنتون یې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلي، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کی دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی دغه حالت مسؤولم بیرته نارینه کیدلی سي، او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه سي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نس کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځایه دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلۍ د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپله نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دې نه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله ځوانۍ سره ورور راجګېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله پلاني سره دمان لګېږي، یا دا داسې فلانۍ یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیټ یو مونږ تر غول لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي، دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې. هلته اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخه نه کړي چې هغه واده
وکوي او د واده له دغه کثافه مصارفونه د چاره وویستلی شي. کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي، هلته بیا له کومه مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتي ونه ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه، مثلا یا د پلاني لور په کور پاتې ده، یا یې څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسایل دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې بحث ګرځېږي چې خپل ورېندار یو مشکل ګرځي کې ترور لپاره، ولا دا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده، که چېرې هغه په خاصتن داسې یو مېرمنه اوسېږي، داسې یو پېغله اوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدی شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده یې نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارام اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي اماده. او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه
بله په آخر که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
کچه دی دخبل خوشی وال شخص و لری انتخاب و لری بهتر وقتی چی وادو کی پا دوم قدم که کم شاید خلقی خبری مثلا خلق خبری که خلق پر چاپ اسی خبری که خلق پا پیغمبر بسیم خبری که نو بهتر وقتی چی آقا منفی خبری سی خلقی وای دمونگا پارا بانده وگوهانی کهوی بهتر وقتی چی ندیده ای ونیس نخبل زور در نور در وگوهان و در نور در ملکی افکار و لپار خراب نکو بهتر وقتی خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپل ونی سوزه که تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی سي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنی تر ما زیاد د ما ضروریات څوک نه سي حس کولی او په دې نه پوهېږي چې زما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. په زه څه ډول یو زوم غواړم په آینده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم په خپله ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم
سلامت درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه د آزادی رادیو تاسو افریدونکو د آزادی رادیو ملمه ته سلامونه وړاندې کوم. له آزادی رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وي. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې له ما عصمت څاروان سره اوسئ او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واورئ. انجینیر صاحب نادم ته مې په پیل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم، خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لوی ټول تحصیل کړي دي او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستي دي او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان، ټول هغه پی ایچ ډی، ماستري، لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسې یادونه کوئ او راټول کړي مو دي، دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې یا هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول مونږ د دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دی او ډېر هم دي، یعنی په سلهاوو دي چې مونږ اړیکې ورسره نیولي دي. څو دا خلک ځینې مثلا کار نه کوي په دولت کې، او ځینې چې کار هم کوي په شخصي پوهنتونونو کې درس ورکوي، او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولی، کاناډا نه نیولی، اروپا کې چې دي، آسترالیا کې دي. دا ټول د مونږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي، د مونږ سره په اړیکې دي او بخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامعه جهاني اوس پوه شوی دی چې دا د سوو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري. دا خلک چې چور کړه چپاول کړه، او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ، غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي، مونږ خپل نظارت کوو. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو. اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو، دغه په پانګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته، دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دې استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفیږي، او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري د غار هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیران و مینان و دوی سره مخرې کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټولو سره مو کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړی، او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانان خو دوی هم ملامت نه دي. په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو. تاسو ټول کولای شئ چې مونږ دغه عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا د سرحداتو د کمیسار پایس په ایراد کې وټاکل شو نو الته پاتو شو چې ما پلارم ایراد پیدا شو او زما هم مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې ښځې د ولورې متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو یو زوی یې په نس کې و زه د درو کالو مې یو بل ورور مې مشر و چې زما پلار ښځه وکړه اقتصادي وضعیت ښه نه و یعنې تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولې هغه به مې میده کوله هغه یو څه غنم جوړوله د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله هم په هغه حالت کې خدای یو استعداد راکړی و چې زه دولس کاله زه اول نمره وم دغه ځای بیا د سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم بیا پولیتکنیک ته راغلم پولیتکنیک کې اول نمره شوم بیا د نمراتو په حساب برس واخیستی شوروي تا ته ولاړم شپږ کاله مې هلته درس ووایې پس د هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم نو هلته تصادف ده خپل هغه استعداد به وخوی بیا مدیر د تحقیقات علمي شوم بیا رئیس د تحقیقات فضایي مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقاتو هم علمي تحقیقاتو او ټول زما تر کنټرول لاندې و او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنۍ انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو دو نوي کاله چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اتنه د یو میاشت لپاره پلان و چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلد هم نه و هلته بیا یو میاشتو تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته راغلم زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و بلد وم بیا مې کاروبار شروع وکړ بیا تجارت مې شروع وکړ هلته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوی بیا د تجار سره زما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم نو د تجارت له واسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووتئ بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او دلته زمينه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله هغه مشر زوی مې استاد و د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخیسته یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی مې په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالنوال ورته وایي نو دریم لور مې هم دغه وخت ډیګري واخیسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلورم اولاد مې دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ یو شورا جوړ کړ سولې په حساب هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غواګونه نه وي زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې که تاسې هدف دا چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ خپل دغه د لاس ورکوئ اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګېږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و د پولیټکنیک دوره وه یا د
شوروی اتحاد وخت کوم خاطره کم په زړه کې غرز مشلاوت سره شریک کړ.
خبر سید ام زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تایخات فضایون بیا زه استاد زمینشناسی پانزی که زه استاد وم ملت درس میام ورکوله ام جیولوژی برخته ام جغرافیا برخته دریم سم مالک دغه ورکوله سروی درس میام ورکوله. خاطره د مکتب داده چې یو وخت زنه هم سم کې و ما دیمونگه ریاضی معلم تبدیل سو لار غور ته واسطه وی او ده اول سم معلم حدود خان نمیده مونگ ته راوی چه دی ریاضی فیزیک درس را که نو دغه 15 سال وخت دی کی په شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وولسو چې الوکان وتل ما ته ول چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما ز ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرې ده بعد غ معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فیزیکو ریاضی کې څه ز ولکه خبر غیم اس بوی ولکه وړم زنه پیرن څه وکم ما ته ول نو ز ما ورته چې استاد ته ریموه سره د سوات وای چې د آینده درس چوک آمادگی لیری زب آمادگی نیستم زب انشالله درس ول کنم یعنی نامسیم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ول کول دی بام ناس ول که شاگردان بیا پا تفریقی در سر ما تمرینون کار کول او امتحانون چه خلاصو سوالون ما ورد جور که کلید ما ورد جور که بیا دخپل کتاب چی می ده تواقع بیا دینو بیا مالم در ریاضی سو پاس آقا
ډیره جالبه قصه دا راته وایي کله له افغانستانه بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو؟
سالوان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ذهن کې داسې ویل شوی وو زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دي خپل خور مور نه پیژني کافران دي کتاب نه لري دا نور چې دي دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم دوی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کړو زه ایران پاس شم خو دا وایي خور مور نه پیژنه دلته خو دوی دوی څخه ازدواج د دې خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان وویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجی دا مسئله دریم دا فیلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فیلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویله دا لیکلی وي چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي یعنی د ایران پات شو مال دغه مسلمانی ملک خو دلته بیا څه رقم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب بود دا مسله. بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف وو ډېر خراب وو ډېر بد حالت کې وو یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه وو او رنګ مې نه درلود دا د اشپزخانې په اصطلاح هغه دود هلته خو ټول په بوټو په دغه په د پلور باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل دا مې رنګ وو یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه ونه کړم نه وو امکانات ما ته یو بخان بدان چې ما ته یو زه اول نمره وم په پنځم صنف کې وم ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړې ما ته خوندې ورکړې ما ته یو بخان بدان بخشش راکړې چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دی. بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سو دغه شپږ کاله نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسره شته.
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده؟ معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر که په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي؟
اول چې مثلا بی مصرف آید ده صنعت ده توریزم ده اول استاسی وگوره ترکیه او 1% بودیجه ده ترکیه ده توریزم ده صنعت نه تمویلیری او افغانستان اول ده گوره ایت پاملندن نشوه مثلا نورستان دیمونگ تاس نورستان تر سویس بالا ده ده سویس تطلیم اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته، دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک د تداوی دپاره چې یو څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي. فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وي، کې امنیت فزیکي راغلی، اقتصادي امنیت د دغې وجه هم تامینېږي. بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، د دا ټولو نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ ګاونډیان ته ورکړو، دا باید وساتل شي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي. او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لاری دی، لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسې وګورئ که چیرې لاری ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړو. چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري، او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کړو، تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته، بېله دې چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بېله دې چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابرېږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول معدن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد دی چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې، د اجګک د اوسپنې ډېر قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسې ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی، نقره معدن دی، مس، دغه خپل خاورې چې پخې خښتې جوړیږي دا خپل معدن دی، دغه ریګ معدن دی، تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسې کولای شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو، د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو. یعنی د هرې خوښې تاسې وګورئ افغانستان مساید ته ودی ته.
تحصیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی.
انجینیر صاحب، تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی، بهر مزده کړي دی، د شوان ډیره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خب متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی وم افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و، کښېناستلو. یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چې ورسه چې ما کار ورته دولود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولی روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې ځي علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ دا ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول پر دینی مدارس باندې دی، صحیح ده. خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کړي، خدای وپېژني، خپل لمونځ دې زده کړي. مسلمان پاییز دی، دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې. اما دا نور مسایل ته توجه وکړي، په دې چې د مونږ معدنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین ونه لرو. دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي یو هغه فیصله سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي زمینه د تحصیل د برابر کې محدودیت یوازې نه کې اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست الان چې د انجینری کارونه خو تنها ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبي ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي ښځې چې په ساحې ته ولاړ نه شي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په ښه توګه انجام کړي په دې چې ښځې ډېر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پولیټکنیک کې دي مونږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې دلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 شپېتو کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسه حتی د ما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونه تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره دغه دپاره ځوانان بیچارګان محروم دي په افغانستان کې ام جونې محروم دي ام نور نارینه لږ هلکان محروم دغه هلکان محروم دي د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې اضلاوې لري یو ځلې فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېیم یې رواني امنیت دی که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي ځکه یعنی امنیت تکمیل لري نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل لري خلک په ډار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دی دوی ته مساعد نه دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختي او بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي د دې ټول مسؤلیت د دې ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدي کوي په افغانستان کې
ډېر زیات مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د آزادی رادیو د نن پزې میلمه
درس ختلم درته می وانا قتل و مې بخا درس ختلم درته می وانا قتل و مې بخا غږېد نه شم درته می ډیر و جړل و مې بخا غږېد نه شم درته می ډیر و جړل و مې بخا د جنو ټکو د اظهار نپار جبنستا دجنو ٹھکو دہزار نپار جبنستا چپے خے دل مادر تو